سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې دولس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او انیس اجمل هر کله کو هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بس په دې غړي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د خوشسو دوه مهمو مشرانو په اړه ریپورت د سعودي ولې احد د سعودي په جیلونو کې د قید پاکستانیانو د خوشي کولو حکم او په دې اړه د کورنیو پرګون د خیبر پښتونخوا کې د قبایلي زلو کې د انتخاباتو په اړه څرګندونې او د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو خو په پیل کې د انیس اجمل خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې نیول شوی د پښتون ژغورنې تحریک دوه غړي عبدالله ننګیال او ادریس پښتین خوشي شوی دي. چارواکي وایي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره د حلقه بندي او فهرست به تر راتلونکې میاشتې خپور کړي او په نیدرلینډ کې د هندي وګړي کلبوشن یادی او د مقدمې اورېدنه پیل شوې ده. دا خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې تحریک غړي عبدالله ننګیال او ادریس پښتین خوشي شوي دي. ننګیال بیگانه وخته له اډیالي جیل څخه تر خوشي کېدو وروسته مشال ریډیو ته ویل چې په دوی د امنیتي ادارو خلاف د بیانونو ورکولو چغو وهلو تور لګول شوی و. هغه زیاته کړه چې د دوی نیول غیر قانوني و.
مجسٹریٹ هم دا پښتنې وګړي او د سوګند پورته کول وغه وګړي چې سوګند پورته کوي چې موږ به بیا پی ټی ایم احتجاج ته نه راځو. پی ټی ایم پرېږدو ورته چې پی ټی ایم په هیڅ صورت نه پرېږدو نه احتجاج پرېږدو ولې چې موږ ته چې موږ جیل ته لږ موږ ته ډزن میټر جیل خو څه داسې غټ خبره نه ده چې ظلم کېږي موږ به راوځو.
د فروری په 5مه د پښتون ژغورنې تحریک غړي د خپل یو ملګري ارمان لونی د وژنې خلاف په اسلام آباد کې د مظاهرې لپاره ورغون شي وو چې د پولیسو په بینا پکې ګڼ کسان د عامه نظم د ګډوډې مخنیوي قانون د غلط استعمال له وجې ونیول شو. پښتون ژغورنې تحریک د ځنو نورو غوښتنو ترڅنګ د ماورای عدالت قتلونو او درول لپاره مبارزه کوي او د پاکستان فوج وایي د دې غورځنګ ځنې غوښتنې منل شوي هم دي. د بلوچستان چارواکي وایي د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې تحریک د یو مشر ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر ځکه نه دی درج شوی چې په دې اړه د دوی تحقیقات پوره شوي نه دي. د صوبی کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لنګو پرون ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د بلوچانو په شان پښتانه محاسبل کیږي چې د پاکستان خلاف راپورته شي، خو د پښتون ژغورنې تحریک غړي وایي غورځنګ یې پر امن او غوښتنې د پاکستان تر آئین لاندې دي. د ارمان لوڼی کورنۍ وایي هغه د فروری په 2مه په لورلایي کې پولیسو وژلې دي. د فروری په 1مه د کوټې د سیول روغتون مشر ډاکټر محمد سلیم ابرو ویلی وو د پوسټ مارټم ریپورت ښایي چې په لوڼی تشدد نو شوی. د چارسدې د تنګي تحصیل شاوخوا اتو کلو د خپل غوښتنو نه پوره کېدو له وجې د پولیو په روان مهم کې د برخې نه اغېستو پریکړه کړې ده. د ایسار امیری یونین کونسل یو اوسیدونکي افتخار پرون مشال ریډیو ته ویل د ځایي خانانو ځمکې دوی آبادی کړې وې خو هغې اوس اوباسي او د مشرانو پر ضد یې مقدمې هم درج کړې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي تر څو چې پر مشرانو مقدمې نه وي ختمې شوې تر هغې به خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. بلخوا د چارسدې مرستیال کمشنر سید عادل شاه مشال ریډیو ته ویل خلکو سره خبري رواني دي او سره بیره ساکړي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي تر مارچ میاشتې پورې بابک قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو لپاره د حلقه بندي او فهرست خپور کړي. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل دا مهال په الیکشن کمیشن کې د حلقه بندي او پړه د شکایتونو اورېدو لړۍ روانه ده.
دا درېمې میاشتې په څلورمه نیټه باندې به د دې حلقه بندو حتمي فهرست جاری کېږي. دې سره سره د انتخابي فهرست چې کوم دی د ووټر لیست په هغې باندې هم کار روان دی. زه هیله لرم چې د جولای 25 نه مخکې مخکې به انشاءالله موږ به په فاټا اضلاع کې د الیکشن چې کوم عمل دی هغه به سرته ورسېږي.
بلخوا د قبایلي خبریالانو د اتحادیې مشر صفدر داوړ مشال ریډیو ته ویل د حلقه بندۍ په برخه کې له تیروتنو کار اغستل کیږي نو اندېښنه ده چې د قبایلي ضلعو ټاکنې له ځنډ سره مخ شي. د کورمې اوسیدونکي وایي د مرغې چینې په غونډي کلي کې د یو کور چت نړېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې زخمیان شوي دي. د سیمې یو مشر ملک لال اکبر پرون مشال ریډیو ته ویل د کور چت پرون ماښام د باران له وجې نړېدلې. بلخوا د سیمې انتظامي چارواکو ویلي دوی ته د دوو تنو د مړه کېدو خبر ترلاسه شوی دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کورټ اف جسټس د هندي وګړي کلبوشن یادیو اوریدنه پیل کړې ده. نوموړي ته په پاکستان کې د مرګ سزا اورول شوې. د هند په بهرنیو چارو وزارت کې د جوائنټ سیکرټر دیپک میټل د فروری په 13مه د نیدرلینډ په هیګ ښار کې عدالت ته وویل چې د بحري ځواک پخانی افسر کلبوشن یادیو سید مقدمه بے بنیاده ده او د زیان رسوونکي پروپیګنډې پر بنسټ جوړه شوې ده. تمه ده چې پاکستانی چارواکي نن د دې مقدمې په اړه خپل دریس وایي، خو د وروستیو کې د کلبوشن په اړه تورونه رد کړي دي. د پاکستان چارواکي وایي اته څلوېښت کلن کلبوشن د 2018 کال په مارچ میاشت کې په بلوچستان کې نیول شوی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د مذاکراتو لپاره د یو ملي او پیاوړي ډله جوړه کړي، ځکه چې د سولې په لور په تېزۍ سره پرمختګ روان دی. نوموړي پرون د افغانستان له طلوع ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، ورته د یوې داسې ډلې ضرورت دی چې پکې د حکومتي مشرتابې احترام وي. نوموړي زیاته کړه، په عین وخت کې د نورو سیاسي عناصرو برخه اخیستل هم ضروري ده. زلمی خلیلزاد د کابل په سفر و او هلته یې له ولسمشر اشرف غني او نورو سیاستوالانو سره خبرې کړې دي. د مصر چارواکي وایي پرون په قاهره کې په چاودنه کې یو مشکوک وسلوالو دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي، لال اثر جماعت سره نږدې په دې پیښه کې دوه پولیس زخمیان شوي هم دي. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د کورنیو چارو وزارت په وینا امنیتي ځواکونو تېرونې په قاهره کې د جماعت مخې ته د بارودي موادو د کېښودو په تور د یو تن په لټون کې وو. او اخیری خبر دا چې ایران وایي شپږ تنه مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوبي صوبه سیستان بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو د تېرونې په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د فروری په 14مه په دې برید کې ویشت تنه وژل شوي. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک پرون وویل، درې مشکوک ترهګر یې په سراوان او خاش ښارونو کې نیولي دي. د دې برید ذمهواري جیش العدل وسلوالې ډلې منلې وه. د خبرونو پای او زموږ د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او 139 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 100 روپۍ شپېته پیسې او 138 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 90 پیسې او 156 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 130 روپۍ 15 شپېته پیسې او 130 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 130 روپۍ او یا پیسې او 130 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیریش ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له نساجمل اوریدل. د موسم او کرنسی حال احمد الله درکړ. پر روانه غړی کې د جنو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مهم غړي عبدالله ننګیال او ادریس پښتین له جیله خوشې شوي دي. آیا له زندانه تر راوتو وروسته به دوی خپله مبارزه پرېږدي؟
مبارزه خو ما یتیج نشه جلد یلونه سین سره خو مبارزه یتیج نشه د ژوند اخري تر غي پرمو پټي دی مو نره باندې شلا وایو.
د پاکستان چارواکو ویلي چې د سعودي ولی عهد د اسلام آباد د سفر پر مهال په سعودي عرب په جیلونو کې قید تر 2000 زیاتو قیدیانو خوشی کولو حکم کړی. د دې بندیانو کورنۍ سوای
تقریبا دورس کنه بکیږي چې هغه سعودي عرب جیل کې دی او بندیوان هغه چې کنه د کمی ورځې نه ته جیر شوی دی نو دلته دا چې کوم بچی دی سبق وي چې هغه ټول طالب پری خو دو.
د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن وايي په قبایلي ضلعو کې به د صوبایي چوکۍ لپاره ټاکنې پر وخت کېږي، خو خلک په دې وعده څومره اعتبار کوي؟
د حکومت تر اوسه پورې داسې مخلص نه ښکاري. په دې چې اوس د هر څه بندۍ چې کومې یادوي دا زیار ځای نه دا شکایتونه راځي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت. کله چې د فروری پر دومه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر غړی د بلوچستان پر لای کې د پولیسو په مبینه تشدد کې وژسونو، د غورځنګ په ټوله نړۍ کې د احتجاجونو ژغ وکړ. د دې مظاهرو د لړۍ په دوام دوی د فروری په 15مه په اسلام آباد کې احتجاج کاوه چې پولیسو د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي قانون په استعمال سره له دوی 13 غړي ونیول. اکثره 15 ورځې وروسته پریښودل سو، خو دوه مشران یې په جیل کې وساتل سو. دغه دوه مشران عبدالله ننګیال او ادریس پښتین چې بیګا راخوشي سوي دي. بشیر غواش له دوی سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران غړي عبدالله ننګیال او ادریس پښتین په جیل کې د 13 ورځو تیرولو وروسته را خوشې شول. دوی دواړه پولیسو د فروری په 15 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د 1400 نور غړو سره هغه مهال ونیول چې په لورلای کې د وژل شوي ملګري ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې خلاف یې مظاهره کوله. ننګیال د فروری په 13 د شپې ناوخته له اډیالي جیل څخه تر خوشکېدو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی د امنیتي ادارو خلاف د بیانونو ورکولو او چیغو وهلو تور ولګول شو. هغه زیاته کړه چې د دوی نیول غیر قانوني و.
کوم واړه واړه بیرکس په کوم شي غټ غټ دهشتګرد موجود و. 302 خلک واړو راغی هغه کسوري غته مول چکو ته موږ هم چوو. مجسټریټ هم دا پښتنه وګړه د سوګند پورته کول وغه وګړه چې سوګند پورته کوي چې موږ بیا پی ټی ایم احتجاج ته نه راځو. پی ټی ایم پرېږدو ملګرو ته ویل موږ ته چې پی ټی ایم په هیڅ صورت نه پرېږدو نه احتجاج پرېږدو چې موږ په هر صورت احتجاج ته هم راځو. نو دوی چې موږ جیل ته لرو موږ ته ډزن میټر جیل خو څو داسې غټ خبره نه ده. که تاسو جمهوریت نه منو خلکو ته احتجاج حق نه ورکوو نو هغه بله خبره ده خو موږ به دا احتجاجونه بیا بیا کوو چې ظلم کېږي موږ به راوسو.
په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شو غړو کې 14 تر دې مخکې را خوشې شوي وو. دوی کې خزینه فعاله ګلالۍ اسماعیل هم و. دوی ټولو د را خوشې کولو پر حکومت د فشار اچولو لپاره پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کمپاین چلیدلی و. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی دوه مشران غړي عالمزیب مسید او ولید خان افریدی لا هم د امنیتي ادارو سره په نامعلوم ځای کې په جیل کې دي. د پاکستان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تازه را خوشی شوی ادریس پښتین مشال ریډیو ته وویل چې له دوی څخه د تحقیقاتو په مهال پوښتنې وشوې چې له بهر هیوادونو ورته پیسې راځي خو د هغه په اړه دا الزام بې بنیاده دی او له چارواکو یې وغوښتل چې په دې اړه د تحقیقات وکړي.
تکلیف خود رو تا پیش تا خو دا کوم نه پوتم په دا تلیفون موږ پر داش کاو ان شاء الله موږ به به داش کاو ان شاء الله ونه خبر ته او مطلب تاسو کومل شي وو په سر پلاوه وتا تو تا دا په بار نه وغه کی فاندینګ شي دردا نو دا دي تاسو تاسو ته کوم وګ دا ته کوم کار وګ تاسو ته خبره مو شو ولا مبارزه خو مو یا پیج نه سجل یلو نه سم تر خو مبارزه یا پیج نه دا دا مو دا اخري تل غي پر مو پی ټی ایم نه را به ان شاء الله وایو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د مورای عدالت قتلونو بندیدل د غیب کړل شوو کسانو را خوشې کول له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او خلکو سره پر چیک پوسټونو د پوز د ښه سلوک غوښتنه کوي. دوی وایي د دې کارونو د ترسره کولو لپاره دی د حقیقت موندنې یو کمیشن جوړ شي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت او پوز دې کار ته غاړه نه دی ایښې. خو د پوز وایان میجر جنرال آصف غفور په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې د غیب کړل شوو کسانو د مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غوښتنو لپاره هم کار روان دی.
د بشرګواش په ریپورت کې مو واورېدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي یو مشر ارمان لوڼی د ونیز ژوژنې پر ضد د احتجاج پر مهال کوم خلک نیول شوي په هغو کې عبدالله ننګیال او ادریس پښتن نیول شوي دي. خو بلخوا د ارمان لوڼی د مرګ 19 ورځې پوره شوي خو پولیسو لا هم اف آی آر نه دی درج کړی. د هغه د وژنې تور پر پولیسو پوره شوی. د دې غورځنګ غړي عدالت هم تللی چې پر پولیسو د اف آی آر درج کولو لپاره فشار واچوي. د ارمان لوڼی کورنۍ وایي پولیس د حقیقت لا څرګندولو ویریږي. په دې اړه د بشرګواش رپورټ او روچ پکې د چارواکو دریځ هم شامل دی.
د بلوچستان چارواکو وایي د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر یا د لومړی پلټنې راپور ځکه نه درج کړي چې په دې اړه د دوی تحقیقات پوره شوي نه دي. د صوبې کورنو چارو وزیر ضیاءالله لنګو د فروری په 13 مشال ریډیو ته وویل د بلوچانو په شان پښتانه هم هڅول کیږي چې د پاکستان خلاف راپورته شي. نوموړی ونه ویل چې دا هڅونه څوک کوي خو زیاته کړه چې دوی یې د مخنیوي حق لري. دی وایي که دوی د ریاست خلاف هڅول کیږي دوی به غرونو ته ځي. پاکستان ته به د نقصان رسولو هڅه کوي. نو زما وروره چې دا حالي ریاست خو غلی نه شي کیناستلی. ریاست هم د ملک د خوندي ساتلو سوګند پورته کړی دی. د ارمان لوڼی تر پوسټ مارټم وروسته اوس مواد د نور تحقیق او فورنزیک څېړنو لپاره لیږل شوی دي چې راشي بیا به د اف آی آر سره ګورو. هر چا چې ظلم کړی وي هغه ته به سزا ورکول کیږي خو که موږ اوس د دې سیاسي نارو وروسته ایف آی آر وکړو، دا به په جذباتو ولاړ وي او مخ یې هرې خواته تاوېدلی شي. د ارمان لوڼی کورنۍ وایي هغه د فروری په دوهمه په لورلای کې د پښتنو د حقونو لپاره د احتجاج په مهال پولیسو په تشدد وژلی دی. د فروری په اوومه په بلوچستان کې د کوټې د سیول روغتون مشر ډاکټر محمد سلیم ابړو د لوڼی د مړینې په اړه خبري غونډې ته وویل چې لومړنی پوسټ مارټم ښیي چې پر لوڼی تشدد نه و شوی. خو د همدې غونډې په مهال د پولیسو جرایي ډاکټرې عائشې فیض وویل د لوڼی په مغزو کې وینه تم شوې یا چکېدلې وه. د نورو تحقیقاتو لپاره ځینې مواد لاهور ته لیږل شوي دي. د ارمان لوڼی خور او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره وړانګه لوڼی وایي د مسلکي ډاکټرې عائشې فیض دا خبرې ثبوت دی چې ارمان د پولیسو په تشدد کې وژل شوی دی. هغې د فروری په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې که پولیس دغه ادعا نه هم مني ایف آی آر باید درج کړي، ځکه چې دا د دوی قانوني حق دی.
ارمان چې کله په شهادت رسېدلی و نو هغه وخت هم ارمان دوی درې غنټې مسلسل تاڼې مخې ته پروت و چې ایف آی آر اوسي، خو ایف آی آر یې نه وکړو. نو بیا د دې بعد زموږ ملګري په بار بار تاڼو ته ویل چې ایف آی آر اوسي، خو دوی ایف آی آر نه کوو. موږ خو دا هر وخت وایو چې ریاست زموږ قاتل دی او ارمان په ښکارا په سپینه ورځ په بازار کې پولیسانو د توپک په دغه باندې په سر شالخوا وهلی و. پوسټ مارټم رپورټ چې دی دی ورځ په ورځ ځنډی. نو پوسټ مارټم رپورټ چې څومره اوږدوي دا ښکاره خبره ده چې دوی چې څرنګه خوښ وه هغه رنګه رپورټ به راښکاره کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 15مه په لورلای کې عدالت ته خواست کړی دی چې پولیسو ته حکم وکړي چې د ارمان لوڼی د وژنې ایف آی آر دې درج کړي. تر اوسه په دې اړه څه فیصله نه ده شوې. ابراهیم ارمان لوڼی 6 کلن و او د 6 خویندو او 3 ورونو ورور و. هغه په یو ځایي کالج کې د ادبیاتو درس ورکاوه او شاعري هم کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دغه وژل شوي مشر څخه یوه میرمن او 3 لوڼی پاتې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په خیبر پښتونخوا کې ماشومان ته د پولیو وایرس ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري، خو د چارسدي په تنګي تحصیل کې په لسګونو کورنیو له کمپاین د احتجاج په توګه بایکاټ کړی. دوی وایي چې د سیمې خانان له دوی مځکې اخلي او تر څو حکومت دا ستونزه نوي حل کړي تر هغو پورې دوی خپل ماشومان ته د پولیو وایرس ضد واکسین نه ورکوي. په دې اړه د شیبر جان رپورټ اورو.
دا چرسدی تنگی تحصیل اسارا میری یونین کونسل مشران وای چې د 1300 کالونا سیوا وشو چې د ځای خانانو په زورګون جربو شړې زمکه دوی آبادی کړې دي. ولی اوس چې کله د غزمکه آبادی شوي او ګټورې شوي نو خانان دوی اوباسي، او تیر کال هم دوی دغه خانانو سره وهل ټکول کړو چې په نتیجه کې د شپېتو نه سیوا د دوی په مشرانو د ترهګرۍ ضد مقدمه درج کړې شوې دي، کوم چې د دوی په وینا د دې ټولو کسانیانو ټولنې سره زیاتې دي. نو ځکه د پولیو ضد کمپاین نه بایکاټ کړی دی. د دغه اجاره کلی یو تن افتخار وایي
چې زمونږ په مشرانو باندې د سیو نه دی د دهشتګردۍ پرچې شوې دي. کوم څاټ کسان دي خانان راځي او تاسو باندې کورونه ورانه او تاسو نه پټې اخلو. دا ځمکې دي زمونږ سره تقریبا د 100 کالو نه یو نیم 100 کالو نه زمونږ مشرانو سره دا ځمکې وي. نو اوس خانان راځي او وجر ځمکې مونږ ته پرېږدي دغه شانتي ځای
یو بل کس مت الله وای چې تر سو د دوی مشرانو دغه مقدمه نوی ختم شوه تر هغه به دوی په لو ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی نه ورکوي.
پدې کې مخکې لاندې کونجې شوې وې لکه سیونه کې پدې یو کال مخکې زمونږ په مشرانو باندې لګېدلې وه. دا د حکومت نه مطالبه کوو چې دهشتګردۍ د پرې پوري د دوی وا د غشي ختم کړي شي. نو اله به موږ ماشومان لکه پولیو دغه ورکو دا واټر لاس کولو دا احتجاجان دا پولیو بند کړي بینرې لګولې دلته بچ لکه دا زمونږ د رزق مسله ده چې زمونږ کورونه ورانی ګو لکه بیروزګار کیږو د ډوډۍ نه مرونو لکه بل د پولیو نه مړو شو.
ولی کلمو چې په دیړه د چرسدی ضلع انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر سید عدل شاه سره تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دغه خلکو سره خبرې اترې د جرګو د لارې روانې دي او ډېر زر به یې پخلا کړي.
تاسو خبره ټیک ده ما هي سیم ملته کار کوي زموږ ناظمین هم دي مونږ ته دغه کوو اګری کو ان شاء الله کی بیا کې چب کیږي ان شاء الله دا به مونږ کور کوو دا اکثر ریفیوزل راشي ډیر کمپین کې مونږ ته شبکه ده نشو راغلو بیا خلکو سره مونږ خبرو وکړه پیپل لسن ټو اس کوشش کوو ان شاء الله دا پکې خامخا ایشو راشي دا چې خبرو اترو سره دا خلک پوریږي خلکو کې احساس هم شته زموږ چې کم ټیم دي هغه موټیویټډ دي ان شاء الله دا به مونږ کور کوو په نیکسټ 2 3 ډیز کې مونږ باندې سره دا مونږ وو دا به ودن کمپین به دا کور کوو
دا ونره چې خوشا یو نیم کال وړاندې د تنګي تحصیل په دغه اجاره کلی کې د ځای خانانو او دغه کسانیانو ترمنځ سخت نښتې شوې وې چې پکې وهل ټکول هم شوی وو بل خو د روان کال په وړاندې یو نیم میاش کې خیبر پښتونخوا کې د پولیو درې کیسونه مخې ته راتلو سمدستي ورستو د صحت محکمې د سبې په یو وشت ضلعو کې د پولیو ضد د روزنه کمپین پیل کړی دی او وایي چې په دې وخت کې هر یو ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورکول ډیر مهم دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن وايي په قبایلي ضلعو کې به د صوبایي انتخابات لپاره د حلقه بندیانو حتمي فهرست د مارچ پر 4 اعلان نوي دوی زیاتوي په دې سیمه کې به ټاکنې پر وخت وسی تیر کال د پاکستان پارلمان په آئین کې له بدلون کولو سره پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړې وه په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو
د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې د مارچ تر میاشتې پورې به په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو لپاره د حلقه بندیانو فهرست جاري کړي مشال ریډیو سره په خبرو کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وویل چې دا مهال په مرکزی الیکشن کمیشن کې د حلقه بندیانو په اړه د اعتراضاتو اورېدلو لړۍ روانه ده او زیاتوي
دا درې میاشتې په څلورم نیټه باندې به د دې حلقه بندو حتمي فهرست جاري کیږي نو دا لومړی ضروري یو قدم دی یا یو ضروري عمل دی چې هغه به ان شاء الله سره اوسي دې سره سره د انتخابي فهرست چې کومه ده وته لیس په هغه باندې هم کار روان دی او تقریبا هغه کافي حد پورې دا به زه هم چې اپډیټ دی چې زه یې لرم چې د جولای 25 مخکې مخکې ما ان شاء الله من با فاټا اجلا کې دا الیکشن چکم دا عمل دی هغه سر ته ورسی
خود قبایلی خبر اعلانو د اتحادیه په خوانی مشر صفدر داوډ بیان دی خنه لري چې کې دیشي د غټاکنی د ځن سره مخ شي او زیاتوي
خلک ورته خوشحالي کی ویلکم ورته کوي او خو مسله دا دی په کې چې حکومت تر اوسه پورې داسې مخلص نه کوي په دې چې د هر څه باندې چې کوم یادوي دا ډېرې غلطه کی ګیروانی دی ار زینا دا شکایتونه راځي او بیا چې کوم آبادی په تناسب سره کوم نشستونه ورکیږي اګه صوبایي دی یا کداغه لوکل باډی سیستم دی نو دا دواړو کې دا وایي چې دا سیټونه کوم دی په دې چې آبادی ډېر کم
بلخوا په پاکستان کې د انتخاباتو د سر د غیر دولتي ادارې د خیبر پښتونخوا مشر زهیر خټک وای چې دوی په دې ټاکنو کې د خزو د وټونو د تناسب په اړه فکر مندي
دغه مخکې قومي سمري الیکشن شوه دی او آی کی چې کوم کیپس راغلي دی هغه الیکشن کمیشن ته پته ده هغه مونږ هم په ګوته کړی دی ور سره سپیشلی د زنانو ووټ دی چې کوم ځکه ریشو کمیږي او کوم ایریاس کې په پریویس جنرال الیکشن کې راغلي دي نو هغه مونږ ډیفینټلی په ګوته کړی دي او هغه الیکشن کمیشن سره مونږ لګیا یو چې را دیزل او خاص کر پولیټیکل پارټیز هم دي کې ذمہ داری ده چې هغه خپل ذمہ داری پوره کړي چې زنانه زیات نه زیات را شو خپل ووټ استعمال کړي
د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې ژمن دي چې په قبایلي ضلعو کې پر ټاکلي وخت دا جمهوریت عمل تر سره کړي د دوی په خبره په یاد ضلعو کې د امنیت ستونزې اوس حل شوې دي او داسې هیڅ وجه نه ښکاري چې دا ټاکنې به د ځنډ سره مخ شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان د بهرنی چارو او د اطلاعاتو وزیر پروند ویلو چې اسلام آباد په سفر ورغلی سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د سعودي عرب په جیلونو کې د قید پاکستانیانو د خوشکولو حکم کړی دی د دې خبر تر اوریدو وروسته په پاکستان کې د بندیانو جنو کورنۍ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اعلان هرکلی کړی دی د وزیر اعظم عمران خان په وینا په سعودي جیلونو کې 3000 پاکستانیان قید دي پاکستانی چارواکو ویلي چې په دې کې 2100 بندیانو خوشکولو امر شوی دی خو سعودي چارواکو په رسمي توګه په دې اړه سنه دی ویلي له اسلام آباد د سراج زید رپورټر
مشال ریڈیو سره د دې قیدیانو د کورنۍ او د غړو وینا و چې د سعودي عرب د بادشاه دا فیصله ډیره ښه فیصله ده خو چې عملی شي او د دوی بندیان را خوشې کړي. د مومندو د تحصیل خویزو یو تن تفسیر مومند مشال ریډیو ته وویل چې ماما یې له 12 کالو د سعودي عرب د جدي په جیل کې بندي واندې او دوی له جرم هم نه دي خبر چې په کوم جرم یې جیل ته چولې دي او له دې وروسته یې کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ شوي.
یو ماما دے حاجی نوراجان هغه تقریبا درس کنه بکی کی چې هغه سعودي عرب جیل کې دی او بندیوان هغه چې کنه د کوم ورځې نه تل تیر شوی دی نو دلته ټوله کورنۍ پریشان او ستونزو سره مخ دی او به خاص کر هغه په تعلیم کولو دا چې کوم بچی دی سبق وي مندل د سکولونو کې او بعضی دینی تعلیم کې او مدرسو کې او دا د نیولو نه وروسته هغه ټول تعلیم پری خو دا او همدا شی په تعلیم پاتې شو نو زه بعد کې د دې لګ لګ راغلم چې زه کډیر وروښو د میشوی دی نو هغه ریڈی مزدوری وغیرہ تاسی خاص کار روزگاری لاس کے نشتا دے نو بزا خواری دی آئی کئی
همدارز یو بل د مومندو حلیمزو اٹو خیل سر تعلق لرون کی اختر محمد مشال ریڈی اوتو ویل چی دترز وی د سعودی عرب پا جیل کی بندی دے او جرم یہ داو چی دخپل کفیل سر یہ پا پیسو جنگ را غلے وو
دار ججده نم جندول دے دبلار نم زیب خان بے داو سعودی نا تقریبا دریو کالو ندے و پا جیل کی چکم دے دا نا حلس نشتی وشوی دا مام جیل کی من دا دکار سر برا و گاتا مطا دولا سر زمواری دا پسار و پینجا بچی دی دا او لوی بس والا چی خرچو دا غیسا بند نا از ما زول
د وزیر اعظم عمران خان په وینا چې د سعودي عرب په مختلفو جیلونو کې تر 3000 پاکستانیان قید دي. بل پلو د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د اعلان وروسته تر دې دمه د سعودي عرب لخوا د دې امر په حق لا په باقاعده توګه کوم نوټیفیکیشن مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پټرولیم وزیر غلام سرور خان د فروری په 14 په اسلام آباد کې خبر اعلان تولی چې سعودي عرب په بلوچستان کې د لسو عربو د خامو تیلو د پاکولو کارخانه لګوي. معلومه نه ده چې پر دې به کار کله پیلېږي. بلوچستان د سعودي عرب سره سخت سیال هیواد، ایران سره پر پوله پروت دی. پر دې پوله وخت پر وخت د ترګري پیښې رامنځته کېږي. په همدې حال کې بلوچستان کې بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې وسوالې مبارزې ته هم دوام ورکړی. په داسې حال کې به د سعودي عرب په پیسو جوړیدونکي پروژې څومره خوندي او کامیابه وي؟ بشیر غواش دې ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان د کورنو چارو صوبایي وزیر ضیاءالله لانګو د فروری په 13 مشال ریډیو ته وویل د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې امنیت یې په ښه توګه ساتلی دی او د سعودي عرب د پانګې ساتلو ته هم تیار دي. دغه په وینا دلته هر کیدونکي پرمختګ ځوانانو ته کار روزګار برابروي چې ورسره به امن ښه کیږي. دی وایي په دې کې شک نشته چې هر ځای کې سرمایه کاری کیږي هلته غریبي ختمیږي او ترقي ورسره راځي. دلته اوس ترګری مسله نشته. کومه مسله چې دا هغه هم په آخري مرحله کې ده. بهرنیان هم که راځي موږ ورته امنیت برابرولی شو. ځینې ځایونو کې چې امنیت خراب دی هلته موږ کوشش کوو. تاسې به په کې په 4 یا 5 میاشتو کې بدلون ووینئ. په بلوچستان کې له پاکستانه د ازادۍ غوښتلو لپاره ګڼې وسلوالې ډلې مبارزه کوي. دوی وخت په وخت په امنیتي ځواکونو او پرمختیایي پروژو کې پر کارکوونکو خونړۍ حملې کړې دي. په همدې حال کې ګاونډي هیوادونه ایران او افغانستان تور پورې کوي چې له بلوچستانه هغه وسلوال د حملو لپاره وراوړي چې پاکستان یې ملاتړی دی. اسلام آباد دا تور نه مني. د دومره ډیرو وسلوالو ډلو په موجودیت کې به د سعودي عرب لخوا د تیلو پاکولو کارخانې یا آیل ریفاینری پروژه څنګه بشپړه او بریالی شي؟ په قومي اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان استازي میر خان محمد جمالی مشال ریډیو ته د فروری په 13 د دې په ځواب کې وویل چې د امنیت مسله ځکه دومره لویه اندېښنه نه ده چې په صوبه کې پوځ او اف سي ځواکونه ډیر فعال دي. هغه زیاته کړه چې بیا هم ځوانانو ته د کار پیدا کولو ضرورت شته چې له وسلوالو راوګرځي. دی وایي د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک کې هم بلوچستان ته هیڅ نه دی ورکړل شوی. یوازې یو سړک دی له ژوبه تر ډیر اسماعیل خانه. گوادر بندر خو بدوی اسیم سماو اغه د بلوچستان لپاره نه لیکړي. ما وزیر اعظم ته ویلی چې اوس د سعودي عرب د سرمایه کاری په محل باید زمنګ ځوانان وروزل شي. بلوچستان خټول مر یوازې مزدوران نه شي کولای، باید هنر زده کړي.
لیبر کلاس می بلوچستان اکوموډیټ هو.
د سعودي عرب ولایت لخوا په بلوچستان کې د تیلو پاکونی کارخانه یا آئل ریفاینری د لګولو په اړه دغلتا په صوبایي سملی کې د فروری په 14 یو قرارداد هم منظور شوی دی. په دې قرارداد کې راغلی چې حکومت دی د نوې پروژې لپاره د ځمکې ورکولو په مهال د سړکونو او صنعتي زونونو جوړول یقیني کړي او ځایي خلکو ته د پکې کار ورکړل شي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نورستنې بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له انیسا اجمل اورو.
د پښتون ژغورنې تحریک غړي عبدالله ننګیال او دلیس پښتون خوشي شوی دي. ننګیال بیگانه وخته لړیالي جیل څخه تر خوشي کې درسته مشال لړیو ته ویل چې پر دوی د امنیتي ادارو خلاف د بیانونو ورکول او چوو وهلو تور لګول شوی وو. هغه زیاته کړه چې د دوی نیول غیر قانوني وو. د بلوچستان چارواکي وایي د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې تحریک د یو مشر امان لوڼی د وژنې اف آی آر ځکه نه دي درج شوی چې په دې اړه د دوی تحقیقات پوره شوي نه دي. ارمان لوڼی کورنۍ وایي هغه د فروری په 2 د پولیسو په تشدد کې وژل شوی، خو پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي تر مارچ میاشتې پورې به په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو لپاره د هلي قبایلیو فهرست خپور کړي. د انتخاباتي کمیشن بیان سهیل احمد پورې ناوخته مشال لیډیو ته ویل د محل په الیکشن کمیشن کې د حلقه بندیو په اړه د شکایتونو اورېدو لړۍ دوام لري. د چرسدي د تنګي تحصیل شاوخوا تو کلو د خپلو غوښتنو نه پوره کېدو له وجې د پولیو پروان مهم کې د برخې نه اخیستو پرېکړه کړې ده. د ایسار امیري یونین کونسل یو اوسیدونکي افتخار پرن مشال لیډیو ته ویل د ځایي خانانو ځمکې دوی آبادي کړي او هغې او صوباسي او د مشرانو پر ضد یې مقدمې هم درج کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د مذاکراتو لپاره د یو ملي او پیاوړې ډله جوړه کړي ځکه چې د سولې بهیر پر مخ روان دی. نوموړي پرون د افغانستان له تلور ټلویزیون سره په مرکه کې ویل ورته داسې ډلې ضرورت دی چې پکې د حکومتي مشرتابه احترام وي. ایران وایي شپږتنه مشکوک کسان یې د دې هېواد په جنوبي صوبه سیستان بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو د تیرو نه په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د فروری په 14 په دې برید کې ویش تنه وژل شوی وو. او د مصر چارواکي وایي پرون په قاهره کې په 14 کې مشکوک وسله والو دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي لال اثر جمعه سره نږدې په دې پېښه کې دوه پولیس زخمیان شوي هم دي.
انیس اجمل اوس خبرونو لنډیزې درواوروله. اوس د پاکستان مطبوعاتو څلې کړي احمد الله ورته کتنه کړې ده.
دا نورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د پاکستان سفر پر مهال د $40 اربع معاهده او د مفاهمت یادښتونو لاسلیک کړی شو. د سره سره محمد بن سلمان د سعودي عرب په جیلونو کې قید 2100 و پاکستانیانو د خوشی کولو امر هم وکړو چې لوجب یې پر اتلونکو کې د دوانو ملکونو ترمنځ اړیکې نور هم مضبوطی شي. نورسپانه لیکي پاکستان او سعودي عرب د تیرو 14 راهسه ډېرې ښې اړیکې لري او چې کله هم په معاشي توګه پاکستان د مشکلاتو سره مخ شوی نو یاد ملک ورسره مرسته کړي. ورسپانه لیکي د سعودي عرب دا مهربانيان په خپل ځای، خو پاکستان له د خپل خود مختاری او قامي ګټو خیال ساتل پکار دي. پاکستان چې په 2015 کې د یمن جنگ برخه جوړېدونې انکار وکړو نو موجوده حکومت له دغه فیصله احترام کول پکار دي. د سعودي عرب مرستو او سرمایه‌کاری له وجې د صدا سي فیصله نه کوي چې پراتلونکي کې د پاکستان لپاره مشکلات جوړ شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د یو راپور تر مخه 2013 کال دوران په خیبر پښتونخوا کې 3000 ماشومان پولیو رنز مخنیوي څاڅکونه محروم پاتې شو. د ترڅنګ بلوچستان، کراچۍ او پخوانی فاټا کې د پولیو وایرس تر ټولو زیاته خطره موجوده ده او د پنجاب په لاهور ښار کې خو په 13 اونۍ کې د پولیو یو کیس هم مخې ته راغی. ورسپانه لیکي د کې شک نشته چې 1988 تر اوسه په دې رنز کې قریبا 99% کمی راغلی ده، خو د دومره کمپاینونو باوجود بیا هم د دې رنز د پاکستان نه خاتمه نه کېدل د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي د نړیوالو ادارو تر مخه پولیو وایرس د ګندګۍ نه خورېږي نو کمپاینونو سره سره حکومت له دې لړکې هم ګامونه پورته کول پکار دي. بلدا چې د 15 کالو پر ځای تر 30 کالو پورې ماشومانو ته د رنس نه د مخنیوي ساتکی ورکول پکار دي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې په موجوده وخت کې هم ځنې مور پلار خپل بچو ته د پولیو رنس مخنیوي ساتکی نه ورکوي. که حکومت غواړي چې د ملک نه واقعي د پولیو رنس خاتمه وکړي، نو داسې میندې او پلاران دې په دې قایل کړي چې خپل بچو ته ساتکی ورکوي. ورسپانې لیکي که وجه هر څه وي، خو پاکستان دا وخت د نړۍ په هغه دریو ملکونو کې شامل دی چې پکې د پولیو رنس په مکمله توګه خاتمه ونه کړی شوه، او که حالات همداسې روان وو نو هغه وخت لري نه دی چې د نړیوالې ورورولۍ لخوا پرې سخت سفري بندیزونه لګېدلی شي. ورسپانې لیکي حکومتي ادارو او اولس له په ګډه سره د دې رنس مقابله کول پکار دي چې ملک د پولیو څخه په مکمله توګه پاک شي.
او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی لیکي باید پاکستان نورو هغو ډلو ته محفوظ ځایونه ورنکړي چې په افغانستان او هند کې نام نه خوروي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د 1900 په لسیزه کې درې افغان ځوانان اوس د افغانستان د ولس او د سولې په عمل کې د دریو ډلو نمایندګي کوي چې یو پکې افغان ولسمشر اشرف غنی، بل زلمی خلیزاد او دریم شیر محمد ستانکزی دی. د دې لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
فارن پالیسی مجلې کې پاکستان باید نور د ترهګرو ډلو سره د مرستو کولو جوازونه ورنکړي. د فبروري پر 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې وسله والې ډلې جیش محمد په موټر بم ځانمرګي برید کې څلور سلویښت هندي سرتیري ووژل. هندي چارواکي وایي پاکستان دغه ډلې مرسته کوي چې اسلام آباد یې ردوي. مجلې لیکي له لسیزو راهیسې پاکستان د جیش محمد په شمول د هغو ټولو ډلو سره مالي او ستراتیژیکي مرستې کوي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې نامنی خوروي. پاکستان هغو ټولو ډلو ته پټنځایونه ورکوي چې په هند او هم په ګاونډي هیواد افغانستان کې تراګر فعالیتونه ترسره کوي. د وسوالو حملو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا یو واري بیا زیاته شوې او نوې ډلې پر اسلام آباد غږ کړی چې پر خپل خاوره د هغو تراګرو او وسوالو ډلو ملاتړ ودروي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. بلخوا پاکستان د حملې غندنه کړې او د هندي چارواکو تورونه یې رد کړي دي. مجله لیکي دغه حمله اثرات به پر افغانستان هم پریوزي چې پکې هند لوړان دینه د امریکایي عسکرو پر ممکنه وتلو اندېښنه خوده ده. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغان طالبانو لخوا د سولې د مذاکراتو لپاره استازي شیر محمد عباس تانگزی د 1900 په لسیزه کې چې کله ځوانان وو نو درېو واڼو جدا جدا فکرونه لرل. ولسمشر غنی او خلیلزاد دواړو د لبنان په بیروت کې په یو امریکایي پوهنتون کې زده کړې کولې او هم هلته یې خزې وکړې. بلخوا شیر محمد ستانکزی چې اوس د طالب استازو مشري کوي په هغه وخت کې د هیمالیا په غرونو کې د هند د پوځي روزنې په یو سکول کې زده کړې کولې. هغه له هغو افغانانو یو و چې په هغه وخت کې یا خو د کشمیر په لمن کې جنگي تربیت حاصلولو او یا یې په هندي سینما کې خپل ځان د فلمونو د یو هیرو په توګه لیدلو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ایران وایي شپږ تنه مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وسو 8 کسان وژل شوي وو. ایران وایي دا برید په پاکستان کې طرحه او لاغه ځای عملي سوی دی. جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د ایران سپای پاسداران د فبروري پر 13مه ویل درې تنه یې په سراوان او خاش ښارونو کې د هغوی په پټنځایونو کې نیولې دي. د غزواکونو نیول سوي کسان تروریستان بللې دي. د فارس نیمه دولتي خبري اژانس د سیستان بلوچستان ولایت عمومي سرنوال علي موحدي له قوله ویلي چې درې نور کسان هم نیول سوي چې د فبروري د 13مه نیټې په ځانمرګي برید کې په لاس لرلو تورن دي. د ایران سپای پاسداران وایي په سراوان او خاش ښارونو کې د عملیاتو پر مهال لسګونه کیلوګرامه دونکو مواد هم نیولې دي. د دغه ځواکونو په وینا نیول سوي کسان بریدکون کې ته موټر برابر کړی، لارښوونه یې کړې او ملاتړ یې کړی وو. د فبروري پر 18 د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی ویل چې دغه برید په پاکستان کې د نننه پلان او له هغه ځای تر سره سوی و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د پاکستان سفیر د اعتراض په توګه ور وغوښت. د دغه وزارت ویاند بهرام قاسمی د فبروري پر 18 خبري اعلان ته وویل
قابل تحمل نیست برای ما که
دوی زموږ لپاره د زغم وړ نه دی چې د پاکستان دولت او پوځ ونسی کولای له خپل خاورې څخه د ایران پر وړاندې د دې ډول شرارت او تروریستي اقداماتو مخه ونیسي.
نسبت به جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بکنه.
تسنیم خبری آژانس به د ایران د پوځ د لوی درستیز محمد باقری لقب ویلی چې هیواد د پاکستان چارواکو ته د تروریستي ډلو د پټو او نیمه پټو روزنیزو مرکزونو په اړه معلومات شریک کړي دي. ښاغلی باقری د پاکستان د پوځ له قمندانانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتي چې یا دې له دغو ډلو سره مقابله وکړي او یا دې ایراني ځواکونو ته اجازه ورکړي چې لاس په کار سي. د فبروري د 13 ځانمرګې برید چې د امنیتي ځواکونو پر یوه بس سوی دی په کلونو کې د ایران پر ځواکونو یو له خونړیو بریدونو ګڼل سوی چې د سپای پاسداران انقلاب وویشتنه ځواکونو پکښې ووژل سول. سنیتون لاری ډلې جیشل عدل د هغه برید مسؤلیت اخیستی دی. سیستان بلوچستان د پاکستان او افغانستان سره د ایران پر پوله پروت دی چې وسلوالې ډلې او قاچاق کوونکي پر همدې لارې تګ راتګ کوي. په دې سیمه کې تر ډېره سنی مذهبي بلوڅان میشت دي. اسلام آباد دا برید غندلی او له ایران سره یې د همکارۍ ژمنه کړې ده. ایران په پرله پسې ډول ویلي چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه له خپلو پټنځایونو څخه فعالیت کوي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول از درات سواتیا کلو هرسا.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي د دې هیواد حکومت په دې شرط د خطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت لاستاسو سره خبرو ته آماده وي. د افغان ولسمشر ویاند هاروم چخانسوري وایي په هغه صورت کې چې طالبان استازي د فروری په 15 د قطر په ناسته کې د افغان حکومت له پلاوي سره مستقیمو خبرو ته چمتو نه وي، افغان حکومت به په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. ښاغلي چخانسوري دغه شان وویل چې په دې وروستیو کې د سولې په هڅو کې یو څه وضاحت لیدل کېږي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په رپورت کې.
د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د دوشنبه پورس په کابل کې د مونیخ د ناستې د ولسمشر محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د کتنې او د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو په اړه خبرې کولې ویل چې تر هغې چې طالبان د افغان حکومت له پلاوي سره خبرو ته چمتو نشي حکومت په دغه ناسته کې ګډون نه کوي. دی وایي کومه جلسه چې د فبروري په 15 په قطر کې ترسره کیږي که دغه جلسه مشروط په دې وي چې مذاکرات په مستقیم ډول حکومت سره پیلېږي موږ خپل پلاوی لیږو. پرته له دې که په زړه فرمول وي د افغانستان حکومت په دغه ناسته کې ګډون نه کوي.
حکومت افغانستان د جلسې اشتراک نه میکنه.
خغلی چخانسوري د خبريالانو پوښتنو ته په جواب کې وویل که اړتیا ولیدل شي حکومت به د سولې مرکزی پلاوی په ترکیب کې زیاتوالی راولي. نوموړي د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنې ته په اشاره سره وویل چې دواړه لوري په دغه لیدنه کې په یوې نوې کاري تګلارې هوکړې ته رسېدلي. نوموړي د دغه نوې کاري تګلارې په اړه وویل د یوې ځانګړې ایجنډا پر بنسټ د ټولو مسایلو په اړه د افغانستان حکومت سره مشوره کیږي او له هغه وروسته په عملي اقداماتو خبرې کیږي او له هغه وروسته نړیوال متحدین په ځانګړې توګه خلیلزاد نړیوال سفرونه پیلوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې ټاکل شوې د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازي یو ځل بیا په قطر کې له امریکایي پلاوي سره وګوري. د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې د فبروري د 15 نیټې ناسته د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ده او کوم بل لوری به پکې ګډون ونه لري. ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به د قطر په ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره مخامخو خبرو ته چمتو وي وایي اوس مهال موږ د افغانستان د قضیې په بهرني اړخ اخته یو او نه غواړو چې د خپل هیواد د داخلي مسایلو په اړه له امریکا سره بحث وکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له دې وړاندې هم څو ځلې له طالبانو سره لیدنې کتنې لرلې دي تېره شپه له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې ویلي چې په دغو کتنو کې د دایمي توربند د طالبانو او القاعده پر اړیکو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخو خبرو په پیلېدو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه بحثونه کړي دي.
د افغانستان د سولې ادارې شورا مرستیاله حبیبه سرابی وایي د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري. مروان سرابی په خبرو کې تنقید وکړ چې په دغه غونډو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کېږي. په دې حال کې د ښځو د حقونو فعاله ملالی شینواری وایي چې د خپلو حقونو دفاع لپاره د طالبانو د ناسم استدلال په وړاندې د منطقي او پیاوړي استدلال وړتیا لري. دا مده د امریکا او طالبانو پلاوي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د قطر په دوحې ښار کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د فریوا ظاهر رپورټ اورو.
یو شمیر افغان میرمنې بیره لري چې شاید د څو کلونو پر لاسته راوړنو او حقونو یې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرو کې معامله وسی. یوه له دغو میرمنو د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابی ده. میرمن سرابی تېر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د لا ډاډ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو استازو ته بلنه ورکول مهم دي. دا وایي له بده مرغه په هغو مذاکراتو کې چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ کېږي هیڅ ښځه ګډون نه لري. دا زموږ د اندېښنې وړ دي. موږ د ښاغلي خلیلزاد د امریکا له سفیر او د بیلابیلو ټولنو او هغو کسانو سره چې په پریکړو کې رول لري خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن سرابی زیاته کړې چې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د دوی د حقونو د قرباني کېدو د مخنیوي لپاره پراخ کمپاینونه وکړل. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري پر 15 په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري. دواړو لورو په جنوري کې هم شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې خبرې سره وکړې. تر هغو خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې د سولې پر یوه چوکاټ موافقې ته رسېدلې خو زیاته کړه چې هیڅ توافق وروستی نه دی. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې روسیه هم د طالبانو او د افغانستان د لسګونو سیاستوالو او ګوندونو د مشرانو کوربه وه. د مسکو په غونډه کې یوازې فوزیه کوفي او هوا علم نورستاني د افغانستان د ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. د ښځو د حقونو یوه فعاله ملالۍ شینواری په هغې غونډه کې د دوو ښځو ګډون نمایشي بولي. میرمن شینواری تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د امریکایي پلاوی او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د منطقي استدلال وړتیا لري.
منګه خپل د شرعي حق او د خپل اسلامي حق باندې پویګو ک دوی د اسلام د دین په استفاده سره مونږ ته د دین نه غلط تعبیرونه کول. اوس مونږ په مینس کې داسې مسلمانې مونږ خپل شکر الحمدلله مسلمانان یو او داسې عالم میرمن هم مونږ لرو چې د دوی د غلطو استدلالونو په مقابل کې سم او قوي استدلال وکاندي. مونږ د خپل حق اخیستونکي یو ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي مونږ نه ډارېږو او مونږ به د دوی د غلطه معاملې خونسا کوو انشاءالله.
وسلوالو طالبانو د فبروري پر 15 په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي اصول سره سم د ښځو حقونو تضمین ته ژمن دي په داسې ډول چې نه د ښځو مشروع حقونه نقض سي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل سي. د غیدلې له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال ښوونځیو ته د ډیرو نجونو د تګ او په رسمي دفترونو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله. هغو ښځو او نجونو چې د طالبانو سپارښتنې یې نه عملي کولې په شل عقوبه یې سزا لیدله.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
د خبر جنډ او بخښید خبر پښتونخوا په مومندو کې غدا سي سیمه همسته چې په کې ماشومان په خیمو کې درس وایي. دا سیمه پندیالي د خود سکول دغه خیمه شلې دي لیدي. کله چې باران یا سلی سي نو زده کوونکي یا رخصت کړی سي یا به نشته د پرایمري سکول په کوټو کې پناه واخلي. استادان او ماشومان غوښتنه کوي چې دوی لپاره دي په خې کوټې جوړ کړل سي. شرواز سرکسي رپورت لري.
د مومندو په پندیالي کې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول سهیل کور کې دننه د ماشومانو لپاره خخي خیمه ځای په ځای شلېدلې او په بارانونو کې راتات. په دغه سکول کې داخل ماشومان له 1500 زیات دي ولی استادان هم کم دي. خو بیا هم ماشومان وای چې هغوی ته د زده کړو نه زیات ستوند د سکول د ودانۍ کمواله دي. د پنځم ټولګي زده کوونکی محمد شاوی چې په سخته یخنۍ او سخته ګرمۍ کې ورته مشکل لا زیات وي.
تیر کې مونږ سبق نشو ویلای، مونږ ته کمرې په کار ده او چې اوړی نو دې کې ګرمۍ غرمه وترانه وځي، پر دې هم ټول شنیدلې دي. پر تاسو ته مې پنځم کمرې نشته نو دا ټین کې راولې خو سبق به کې نشو ویل، د نورو کمرو شروع مې یو.
یو بل زده کوونکی امین الحق غوښتنه کوي چې حکومت د هغوی سکول کې نورې کوټې جوړې کړي، ځکه چې د هغوی په سیمه کې دا هم یو سکول دی او نور سکولونه ترې ډېر لري دي.
چې باران زمون چټی ده کا چې دلته دارا بیګی دلته ټوله چقړی اساس د پاسه باران نه نوزی نایز پکې یې سم نه داری پیپون له څو ګوتی نشي ورول دا دوه مګرم شوی چې دا لاس بالکل فخې سیدای دا خو پردې ټوله اوړي دا وړي او زل له خو پټی تم دا وخته به موږ راواله ووم لګاو.
دغه سکول هډ ماستر یا مشر وستاس عنایت ګل وای چې هغه ماشومان تور پی خستون زی د تعلیم محکمې د مشرانو سره شریکی کړی دي.
موږ سره آفس ته نه مطلب دی بل د سيزه استه چې موږ محفوظ زی موږ سره نه چې موږ سټوډنټس پاغي کې کینو چې خیرات کړي او دا خیمه موږ لرا کړی دي د دوه خیمو کې د ماشومان کینو. ډیپارټمنټ والا بار بار موږ غوي ته مطلب چې ریکوست وکړو په دې بار کې.
پندالې د محمد الله آباد او پسماند سیمه ده چې خلک زیاتره مزدور کار دي او ماشومان په سرکاري سکولونو کې سبقونه وای او په هر وړو کې او لوی سرکاري سکول کې د زده کوونکو شمیر ډیر زیات وي. نو هم دغه وجه ده چې خلک د سکولونو دننه ماشومان ته د سهولتونو برابرولو غوښتنه کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پندیالی.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور
په حکومت وای قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الته امپلیمنٹ کیږي.
سمشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
په جنوبی وزیرستان کې د اوسال طالبان پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال عام خلک هم وژل شوي وو، بې کوره شوي او کورونه یې ړنګ شوي وو. عملیات پای ته رسېدلي او زیاتره خلک ستانه شوي، خو د شوال اوسېدونکي شکایت کوي چې حکومت له ژمنو سره سم دوی ته معاوضه نه ده ورکړې. نور حال سیلاب مسعود اورو.
د سولی وزیرستان شوال سیمه اوسیدونکي ویایي چې یو طرف ته جنگ تباه برباد او بل طرف ته په دغې جنگ سره د دغې سیمه ډېر بې ګناه کسان مړه پر هر ژلي شوال، خو تر اوسه پورې یې چا هم پښتنه ونه کړه. په دغه برخه کې د شوال ژړیو غورځنګ تنظیم مشر رفیق خان ویایي
چې کله په 2009 کې د رهنجات اپریشن د طالبانو په خلاف شیری شان پاشه د نور وزیرستان غونډه د شاول خارګدار په دار شونکورینا ایرانګ شوال بازورینا ایرانګ شوال خو د غیر سارا تر دیشنا کالویر سے پورې د ګونا خلف د عملیات سے شهیدون او زخمیون شوال چې آتا تر وې ساتورې څه څه نه دای نه لا شوای. زړه د ډیپټی کمشنر صاحب سارا د فاټا سیکریټر گورنر صاحب نه د مطالبه کاوه چې دای دا د نیوز د شاول غریب عوام ته د پېټ چویر کو چې د دای په غمجن غرینا بوندې لشکي د صبر پټا یو شي.
شمس الرحمن غشتنه کوي چې په دغې لیاز د حکومت تی چارواکی دے لش دے میش پلوری ہم بخ رواڑا وی
شاول ډیر غریب علاقہ دو چکلا جان شری شو دغ جان شه د شاول ډیر کاسون مرشول مستا هیڅ چا موزارو نکړلا د خدای پورا حکومت امستا مخرور ای موزا دارو کو
د شوال د وڅ دون کې د دغی حال نه می چې د سیمه د قومي اسمبلی استاد ای مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغه باور ور کا چې زبا د شوال د اوسیدون کیو دا غاجا علا حکومتی چاروا کیو تا خاما خارا ساو
انشاءاللہ تعالی زو دے 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 شو آدم متعلق ہم چکی متعلق آپ ساروں دی دے دے سر خبرہ ہم وکم و دے دا دا سر کو ہم چھ دے دا جیسی دے سان نا درخواست جمع کو
دے شوال اوسیدون کیو دا غشتنا ہم وکڑا چھ دے سی میں دے بیارو غوانے دے کارونو سارا حکومت دے دے میجا دے زنی زیان پور ہم زرکی راکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیرای اسماعیل خان.
کغواړی په خوندی توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسي ولري، لویدیو آدیو لکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال رادیو موبایل اپ ڈاونلوڈ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل اپ پیدا او ڈاونلوڈ کړئ.
هلته اخیری برخې ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوسم د افغانستان د کندهار پاړې رپورټ. په کندهار کې هر ورځ د چرګانو 1500 کیلوګرام غوښه تولیدېږي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د چرګ دغه غوښه د کندهار له سلګونو فارمونو ترلاسه کېږي چې له پاکستانه د چرګ وریدونکو غوښه مخه نیولې ده. د چرګانو فارم لرونکي هم وایي چې که حکومت ورته پاملرنه زیاته کړي نو د هیواد نورو ولایتونو ته به هم له کندهاره د چرګ غوښه واستوي. صادق رښتنی له کندهاره رپورټ راکوي.
دا په کندهار کې د وطن دانا زراعتي کمپنۍ د چي د چرګانو غوښه او هګۍ تولیدوي. په کندهار کې د چرګانو د غوښې د تولیدونکو فارمونو لرونکي وایي چې دا مهال د ټولو جنوبي ولایتونو د اړتیا وړ د چرګ غوښه تولیدوي. دوی وایي په دې سره له پاکستانه دې حوزې ته د چرګانو د غوښو د راوړلو مخه هم نیول سوې ده. فارم لرونکي وایي زرګونه کسانو ته په دې صنعت کې د کار کولو زمینه برابره سوې او که دولت ورسره همکاري وکړي د هیواد نور ولایتونو ته به هم له کندهاره د چرګ معیاري غوښه واستوي. عبدالله او عبدالسلام په کندهار کې د چرګانو فارم لرونکي
د بهرنیو غوښو مخنیوي لپاره باید دوی یو لاره پیدا کړي چې مخنیوی یې وکړي او داسې نه شي چې مقصد دغه د خارج غوښې راشي خپل کندهار ته یا افغانستان ته. د هغو لپاره باید یو لاره پیدا کړي چې ځکه چې دا خپل کار خپل فارمونه چې دا پرمختګ پیدا کړي چې بهرنیو غوښې یې دغه کار ولاړ ده او چې بهرنیو غوښې بندې شي دا کار چالو ده. بازار لري، فروش لري.
دغه چرګان چې اوس د پاکستان د خواڅه خو باندې نو انشاءالله اوس ډیر ګټه د کندهار او بلکې د افغانستان په خلکو ته ډیر ګټه رسېدلې ده.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د چرګانو د صنعت د ودې او ساتنې په موخه په دې ولایت کې د هیواد په کچه د غوښنی چرګانو 400 لوی او واړه فارمونه جوړ شوي چې د ورځې په اوږدو کې ورڅخه 10,000 کیلوګرام غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد الله خان نوري وایي چې کندهار کې جوړ شوي د چرګانو فارمونه معیاري او تولید د سیمې په کچه دی.
لن اوس په کندهار ولایت کې 400 بابا د چرګانو واړه او غټ فارمونه موجود دي او فعالیت کوي. یو وی شرکتونه دي په کندهار په مرکز کې چې دغه فارمونو ته خدمات وړاندې کوي لکه دواوي، واکسینونه، خوراکا، ژوندۍ بچیان د دې فعالیت مخته وړي. نو دغه فارمونه چې په کندهار کې جوړ شوي په ورځ کې 1,500 کیلو ګرام غوښه د کندهار ښار اوسېدونکو ته تولیدوي.
د معلوماتو په اساس د غوښنو چرګانو د تولید دغه فارمونه د کرنې وزارت او خلکو په مالي ملاتړ جوړ شوي. د کرنې او مالداري وزارت ویلي چې د چرګانو فارمونو په افغانستان کې ښه نتیجه ورکړې.